د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی په ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دین د ګل ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمی، افغانستان کې تاسو په واشنگتن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 10:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش پخو من هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د ترخګری ضد خصوصي عسکرو په مرکز 13 ورځ د شوې حملې ورستو انخطا لا هم دوام لري. د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی د پاکستان یو شخصي ټي وي سره خبرو کې ویلي د ملکی استخباراتي ادارو د چارواکو سره یې د اسمبلی په ماتولو خبرې شوې، او دا چې عمران خان ته یې هم ویلي چې د اسمبلی په ماتولو ملکی اقتصاد ته زیان رسیدې شي. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه کې د یو بې سختې او خوندورې سیالۍ وروستو ارجنټینا په پلنټیانو فرانس ته ماتې ورکړه، او په دریم وار یې د فوټبال ورلد کپ وګاټه. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د ترخګری ضد خصوصي عسکرو په مرکز 13 ورځ شوې د حملې وروستو انخطله هم روانه ده. د امنیتي چارواکو له مخه دواړو خوا لخوا درنه او سپک وسله کارول کیږي، او د پاکستان د پوځ خصوصي څانګې اس اس جی کمانډو عسکر هم بنو ته رسیدلي دي. دوی وایي چې د دې سره سره د وسلوالو سره د خبرو اترو پروسه هم شروع شوې، خو معلوم نه ده چې په کومو شرایطو دغه خبرې روانې دي. ځایي چارواکو ویلي دي که خبرې ناکامه کیږي نو قوي امکان دی چې په سیمه کې عملیات ترسره کړی شي. ځایي خلکو 13 ورځ ډیوه ته ویلي وو چې دا انخطا هغه وخت شروع شوه کله چې د وسلوالو ځینې کسان د بنو په سیمه کې د ترخګری ضد خصوصي عسکرو په مرکز ته د خپلو ملګرو راخلاصولو لپاره ورننوتل، او د سی ټی ډي عسکرو مشران یې یرغمل ونیول. ځایي سرچینو ډیوه راډیو ته ویلي دي چې د دغه پیښې سمدستي وروسته د پاکستان فوج تمامه سیمه په ولقه کې اخیستې، او د خپل عسکرو راخلاصولو لپاره یې عملیات شروع کړي دي. ځایي سرچینو ډیوه راډیو ته ویلي دي چې د ترخګری ضد د خصوصي عسکرو په دغه مرکز کې 15 پورې په مختلفو تورونو شکمنه کسان بند کې پراته وو، او د هغوی نه پلټنې روانې وي. ځایي چارواکي وایي چې په ډزو کې دوه امنیتي سرتیري جوبل شوي. په ډزو کې د نورې مرګ جوبلې په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې ویلي د ملکی استخباراتي ادارو سره یې د اسمبلیو په ماتولو باندې خبرې کړي، او دا چې عمران خان ته یې هم ویلي چې د اسمبلیو په ماتولو ملکی اقتصاد ته زیان رسیدې شي. چودھری پرویز الہی ویلي چې ملکی استخباراتي ادارې د مشرانو سره خبرو کې ورته ویل شوي دي چې هغوی غواړي د ملک موجوده صوبایي او مرکزي حکومت خپله موده پوره کړي او ملکی اقتصاد د تاوان څخه بچ شي. یاد دی وی چې د تریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ ویلی وو چې په 23 دسمبر به د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلیان ماتي، او دغه سه نو ټاکنو ته بلار هواري. د ملکی آئین او قانون لاندې مرکزی حکومت به خامخا په نوي ورځو کې بیا ټاکنې ترسره کوي. د عمران خان سره دغه اعلان په وخت د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان هم په څنګ کې ناست وو. عمران خان ویلي وو چې هیواد د اقتصادي بحران څخه راوستلو لپاره د وخت ټاکنې کول یوازینۍ لاره ده. د پاکستان الیکشن کمیشن مشر ویلي دي که صوبایي اسمبلیان ماتې کړل شوې نو په نویو ورځو کې بیا ټاکنې د نوو سرشمیرنو بغیر نشي کېدای. د 2022 کال د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه کې د یوې سختې او خوندورې سیالۍ وروستو ارجنټینا په پینلټیانو فرانس ته ماتې ورکړه، او په دریم وار د فوټبال ورلد چمپیون شو. د 2022 کال د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه کې د یوې سختې او خوندورې سیالۍ وروستو ارجنټینا دغه مقابله وګټله. د ارجنټینا لخوا د لوبې په پیل کې فرانس د توندو حملو سره مخ شو، او د فرانس لوبغاړي یې ډیر کم بال اخستو او د ارجنټینا غاړې ته اړولو ته پریښودل. د لوبې په 23 منټ کې لیون میسی په پینلټۍ ګول وکړ، او د دغې 14 منټه وروسته ډی مریا د میک الستر په یو خوندور پاس د ارجنټینا لخوا دویم ګول وکړ. د دغه ګول وروسته د فرانس لوبډله د لومړي هاف ختمېدو پورې د فشار لاندې وو، او لوبه زیاته د ارجنټینا په قابو کې وه. د دویم هاف یا برخې پیلېدو وروسته د فرانس د لوبډلې لوبه بدل ښکارېده، او د ارجنټینا په ګولې حملې تیزې کړې. د فرانس امپابه د لوبې په 80 منټ کې لوبه په بل واړوله او په یو نیم منټ کې یې پر لپسې دوه ګولونه وکړل. د ارجنټینا برتري ختمه کړه او لوبه دوه ګولونو سره برابر شوه. د لوبې وخت میدو وروسته په اضافي اته منټه وخت کې دواړه لوبډلو په یو بل باندې پر لپسې د ګول کوششونه وکړل، خو دواړه بیا خپه نره د مخالف ټیم د حملو دفاع وکړه. په دغه اته منټو کې یوې ډلې هم ګول ونه کړی شو او لوبه کې د نیم ساعت اضافي وخت ورکړی شو. د اضافي وخت په لومړۍ برخه کې کومې ډلې ګول ونه کړ، خو د دویمې برخې یا هاف کې د لوبې په یو سل اتم منټ کې میسي ګول وکړ او لوبه بیرته د ارجنټینا په حق کې شوه. په یو سل ولسم منټ کې بیا فرانس ته بل پینلټي ورکړی شوه او امپابه د فرانس لخوا دریم ګول وکړ او لوبه بیا درې درې ګولونو سره سر په سر شوه. د اضافي وخت په آخري دقیقو کې دواړه لوبډلو په یو بل سختې حمله وکړي، خو یو لوبډله هم په ګول کولو کې کامیاب نه شوه. د دغې وروستو لوبه پینلټیانو ته واوړېده. د پینلټیانو په برخه کې د فرانس امپابه لومړی ګول وکړ، خو د هغه وروستو دواړو لوبغاړو په پینلټیانو باندې ګولونه ونه کړی شول. بلخوا د ارجنټینا میسي او نورو ملګرو یې په خپلو پینلټیانو ګولونه وکړل او د میسي ارجنټینا د امپابه فرانس ته په پینلټیانو کې په څلور دوه ماتې ورکړه او په دریم وار د فوټبال نړیوال جام یې وګاټه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه په نیم ساعته خبری خبرونه سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عسکرو په مرکز تیر ورځ د شوې حملې وروستو انخطا لا هم دوام لري. ځایي چارواکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته ویلي دي چې د دغه انخطې سره سره بلې خواته خبرې اترې هم د وسلوالو او د عسکرو ترمنځ روانې دي. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبریال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د دسمبر په 13مه په بنو سیمه کې د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډی مرکز باندې د شوې وسلوال برید وروسته د امنیتي ځواک سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او حکومتي چارواکي وایي د دواړو ترمنځ درنه او سپکه وسله کارول کیږي. امنیتي ځواک چارواکي دا هم وایي چې د پاکستان د پوز خصوصي ځواک سرتیری یا اس اس جی کمانډ هم بنو ته رسیدلی دي، خو د دې ترڅنګ وسلوالو سره خبرو اترو عمل هم دوام لري. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي چې دا برید نن ماښام هاغه وخت شوی چې نامعلومه کسان د بنو په کینډ کې دننه سی ټی ډی مرکز ته د خپلو ملګرو خلاصولو لپاره وردننه شوي او د سی ټی ډی دفتر چارواکي یې یرغمل کړی دي. دغه سرچینې وایي د دغه وسلوال برید وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواک سرتیرو په ولکه کې اخښتې ده او په بشپړه توګه قبضه خلاصولو لپاره عملیات روان دي. په بنو سیمه کې یوې بلې سرچینې وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي چې هغوی سره په دغه مرکز کې نږدې 15 پورې داسې شکمن کسان موجود وو چې هغه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې نیول شوي وو او هغوی نه پلټنې روانې وې. هغوی وویل د دغې پیښې وروسته په ډزو کې دوه امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي دي. دغه سرچینې زیاتوي وسلوالو سره خبرې هم پیل شوي او که مخ په وړاندې لانړې نو بیا به هغوی پر ضد عملیات کیږي، خو دا تر اوسه پورې نه ده معلومه شوي چې په کومو شرطونو ورسره خبرې اترې کیږي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې په کومه کې چې څلور کسان لیدل کیږي او پکې یو وسلوال دعوه کوي چې هغوی د سی ټی ډی دفتر او اته چارواکي په ولکه کې اخښتې دي. وسلوالو په دغه ویډیو کې غوښتنه کړې چې هغوی ته د هوایی لارې افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي، ګنی دغه یرغمل شوي چارواکي به وژني. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف په یو بیان کې ویلي په سی ټی ډی مرکز چا هم برید نه دی کړی، خو په مرکز کې دننه ځینې کسان د ترهګرۍ په شک کې نیول شوي وو او هغوی دننه چارواکو نه د وسلې اخښتو هڅه کړې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده vo.a.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیور رادیو سره نه خبرونه ته غوږیږي. د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د بلوچستان د زرو او د کاپرو پروژې په اړه باندې د قانون جوړولو او دا پروژه یو وار بیا د کینیډا بیرک ګولډ اینڈ کاپر کمپنی ته د ورکولو پر ضد د بلوچستان نیشنل ګوند لخوا په کوټه کې 13 ورځې احتجاجي مظاهره شوې ده. په دغه حق باندې نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال حفیظ شیرانی تاسو ته راپور کې وړاندې کړي.
د بلوچ خانپال غوند بی ان پی منګل لوري د بلوچستان په سر شار کوټه کې اول لاریون او ورستو بیا احتجاجي غونډه وسوه. و غونډه ته د غوند ایالتي مرکزی مشرانو ویناوي وکړي. د بی ان پی منګل غوند د کوټه صدر او د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری وډی وته وویل دوی ځکه احتجاج ته ارسوي چې د ریکارډیک په اړه د نوي قانون د جوړولو پر وخت او یو ور بیا له بیرګول کمپنۍ سره د ریکارډیک پروژې په موعده کولو کې د حکومت لوري له دوی څخه کوم مسله او مشوره نه اخیستل سوي. د مری په خبره دا قانون او دا معاهده کول نه دا چې د بلوچستان په صوبای اختیار کې د لاسوهنې په معنا بلکې دا د بلوچستان پر وسایلو د قبضه کولو په معنا دی.
د صوبې د کم وسایل دی د وسایل باندې د دې قبضه دی. نو دغه مرشدی دا یو غیر آئینی غیر جمهوری دا قومو د وسایل باندې سایل باندې کم قبضه گیری پالیسی دا د دې مرشدی مخالفت کو د دې مزمت کو.
د مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت له لوري د پنځشنبه په ورځ د کناډا له بیرک ګولډ کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمه د سرو زرو او کاپرو د کان معاهده یا تړون لاسلیک کړ. تر دې تړون وړاندې د دسمبر په 2 اونۍ کې د بلوچستان صوبي سند صوبي او لاغ ورستو د پاکستان پارلیمنت او سینټ د بلوچستان د چاغي پسیمه کې د سرو زرو او کاپرو د کان اړوند قوانين جوړ کړي او له همدې سره سم د ریکارډیک د ټیکسونو اړوند اختیار د بلوچستان پر ځای و مرکزی حکومت ته ورکړل سو. پر موعده له لاسلیک سره سم بیرګول کمپنۍ پر ریکارډیک پروژه د کار پیل کولو اختیار ترلاسه کړی. ریکارډیک کمپنۍ ویلي چې تر 2023 کال پورې به په بشپړ توګه له ریکارډیک څخه ګټه اخلي او په لومړي پړاو کې به تر 3098 پورې سره زر او کاپر ترلاسه کوي. د بلوچستان خانپال او نور سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په ګډه سره د قانون او موعده د جمهوریت آئین او ثبوت ورکول سوی اتلسم ترمیم زد عمل بللی. خو مرکزی حکومتي چارواکو ویلي چې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو او مشرانو خفقان ته په کتو سره دا پریکړه کړي چې یو ځل به بیا د پاکستان د پارلیمنت لخوا له ترمیم سره نوی قانون منزور کړي او له بلوچستان څخه د ریکارډیک اخیستل سوي اختیارات به بیرته بلوچستان ته وسپارل سي. پدې اړه غلام نبی مری وویل
دوی بل راوړی کنا راوړی مور خدا وایو 18 ترمیم باندې د اختیارات په حواله کې واضح دي ټول شیان. نو دلته ان اف سی وارد دي د دې ضرورت نه وو دا څه ضرورت پیښ شو چې دلته دوی پنی مشپ باندې اچانک اجرت باندې دوی بلونه دغه کړله. دا خود دوی نیت باندې معلومی دي چې نن پاکستان باندې ټول اختیار شدی هغه ملټی نیشنل کمپنیانو په لاس کې دي.
د پاکستان د قانون مرکزی وزیر نذیر تارن ویلي چې دوی کم نوي قوانين جوړ کړی دي. د دې یوازینی موخه دا ده چې د ریکارډیک تړون ته قانوني خوندیتوب ورکړي او بهرني سرمایه‌کاران په پاکستان کې و سرمایه‌کاری کولو ته وهڅول سي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او مرکزی حکومتي چارواکي داوا کوي چې په نوي تړون کې د بلوچستان برخه له 10% څخه و 10% ته رسیدلې. وای دا یو تاریخي موعده ده او هیڅ اته هم پر دې تړون د سیاست کولو اجازه نه ورکوي. خو بي ان پی منګل ویلي چې غوښتنې و نه منل سي نو شای په لاند وخت کې به له مرکزی حکومت څخه لار جلا او د اپوزیشن پر څوکۍ کښېني. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
قدرمن اردوونکو د ډیو ریډیو خبرونه لا هم دوام لري. د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی د پاکستان یو شخصي ټی وی سره خبرو کې ویلي د ملکی استخباراتي ادارو سره یې د اسمبلی په ماتولو خبري کړي او دا چې عمران خان ته یې هم ویلي چې د اسمبلی په ماتولو ملکی اقتصاد ته زیان رسیدي شي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريالہ رابعه پیر وړاندې کوي.
د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی د شخصي ټلویزیون ای آر وای سره مرکه کې ویلي چې د اسمبلی ماتولو پر معاملہ د اسټابلیشمنت سره خبرې سوي او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم د اعلان څخه وړاندې ویلي چې اسمبلی ماتول څخه سیان رسیدلې سي. چودھری پرویز الہی وویل اسټابلیشمنت غواړي چې نظام وچلي او صوبائی او وفاقي حکومتونه خپل مده پوره کړي. نوموړي دا هم ویل اسټابلیشمنت ګڼي چې اسمبلی ماتول سره اقتصادی حالات نور هم خرابې دی سي. پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د شنبه یا خالی په ورځ اعلان کړی و چې پنجاب او خیبر پښتونخوا کې به د دوی حکومتونه خپلې اسمبلی د دسمبر په 23مه نیټه ماتې کړي او دغه رنګ به نوو ټاکنو ته لاره هواره سي. د عمران خان د دغه اعلان په محل د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان هم د دوی سره ناست وو. نوموړي دا هم ویلي وو چې هېواد سیاسی او اقتصادی بے ثباتی څخه د راوستو یوازنی لاره د وخت څخه وړاندې ټاکنې دي. البته د الیکشن کمیشن په خوانی سکتر قمر دل شاد وایي
سب سے بڑی اہم بات یہ نظر آ رہی ہے ہمیں کہ مشترکہ مفادات کونسل نے یہ فیصلہ کیا تھا
کچہری اسمبلی ماتے ہم کریس وے نو الیکشن کمیشن پر نیوی ورزو کی ٹاکنی نسی کھوالے ولی چی دا گڑو گٹو کونسل پریکڑا کڑے تر سو چی نیوی سرشمیرے نیوی سوی ٹول ٹاکنی نسی کے دائم. تیرہ ورز پر لاہور کی دا خبریالان سرا خبرو کی عمران خان یو زلبیا دعویٰ کڑے وا چی اسمبلی با ہر حال کی ماتوی او دا چی دا اسمبلی ماتا ولو ورستا با درې میاشتو کې د ټاکنې کول د نیوټرلز یعنی اسټابلیشمنت اصل امتحان دی. د طریقې انصاف مشر عمران خان که څه هم روان کال د وزیر اعظم د چوکۍ څخه د بې باورۍ د لارې لرې کېدو ورستا وخت په وخت د فوج څخه د مداخلت غوښتنې کړي. البته د پاکستان فوج وایي چې په سیاست کې یې د مداخلت نه کولو پرېکړه کړې او سیاست مداران دي هم فوج د سیاست څخه لرې وساتي. د عمران خان د اعلان ورسته د پنجاب اسمبلی د ماتې دو څخه بچ کولو په اړه لارې چارې لټولو د پاره د وزیر اعظم شهباز شریف او د دوی د وفاقي ائتلافي پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداری ترمنځ هم لیدنه سوي. په لیدنه کې پریکړه سوي چې هیواد کې به څوک سیاسي بې ثباتي رامنځته کولو ته پرېنږدي او دا چې اقتصاد ډیفالټ ته رسولو د پاره سازشونو کوونکو په ضد به کوټلي ګامونه پورته کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړی.
اوس راځو د فوټبال نړیوال کپ اړختا. د کال 2022 فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه کې د یوې سخت خوندور سیالۍ وروسته ارجنټینا په پینلټیانو فرانس ته ماتې ورکړه او په دریم وار د فوټبال ورلد چمپیون شو. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار فواد لامې وړاندې کوي.
ارجنټینا پس د شپږ دیرشو کلونو یو ځل بیا د فوټبال ورلد کپ چمپیون شو او د هغه هیواد د فوټبال سټار لیونل میسي خپل ارمان ته چې د کپ ګټل وو ورسید. تر دې وړاندې ارجنټینا دوه ځله ورلد کپ ګټلی وو چې آخري یې د ډیګو مارادونا په زمانه کې په کال 1980 کې وو. فرانس هم د دې وړاندې دوه وارې نړیوال کپ ګټلی وو او د فاینل لوبې وړاندې چې څنګه اټکل کېده چې دغه لوبه به خوندوره او سخته وي همدغه شان وشوه. د ساکال ورلد کپ فائنل په لوبه کې فرانس او ارجنټینا دواړو دوه دوه ګولونه اول ووهل او چې لوبه برابره ختمه شوه نو بیا یې 10 منټه اضافي لوبه وکړه. په غنیم ساعت کې هم دواړو ټیمونو یو یو بل ګول ووهه او د ګولونو شمیره 3-3 برابره شوه. د نیم سات اضافه وخت نه پاس لوبه پینالټی ته ولاړه چې په پینالټی کې د فرانس ټیم دوه ګولونه ونه شو وهلې او نتیجه 3-0 په وړاندې د ارجنټینا په ګټه تمام شوه. په سر کې د ارجنټینا له خوا د لوبه پیل په فرانس د توندو حمله سره وشو. د لوبه په درویشتم منټ کې لیونل میسی په پینالټی لومړی ګول وکړ او بیا 14 منټ وروسته دیمیریا د مک الستر په وکولي پاس د ارجنټینا له خوا دویم ګول وکړ. د دې ګول وروسته د فرانس لوبډله د لومړی هاف د ختمېدو پورې د فشار لاندې و او لوبه زیاته د ارجنټینا په قبو کې و. د دویم هاف یا برخې د پیلېدو وروسته د فرانس د لوبډلې لوبه بدله ښکارېده او د ارجنټینا په ګول یې حمله تیز کړې. د فرانس امباپه د لوبې په 80 منټ کې لوبه په بل واړوله او په یو نیم منټ یعنی په 90 سکند کې پر لپسې دوه ګولونه وکړل. د ارجنټینا برتري یې ختم کړه. وروسته په اضافي وخت کې چې 10 منټ وو لوبه بیا په درې په وړاندې برابر شوه او د هغې نه وروسته لوبه پینالټیانو ته لاړه. د پینالټیانو په برخه کې د فرانس امباپي لومړی ګول وکړ خو د هغه وروسته د فرانس دوه لوبغاړو په پینالټیانو کې ګولونه ونه کړل شول. بلخوا د ارجنټینا میسی او نورو ملګرو یې په خپلو پینالټیانو 4 ګولونه وکړل او د فوټبال نړیوال جام چمپیان شو. د بیګاش په فائنل لوبي په پای کې لیونل میسی ته د اډیداس ګولډن بال هم ورکړل شو. دا دویم ځل دی چې میسی په نړیوال کپ کې دا معتبره جایزه ګټي. تر دې وړاندې په 2014 کې هم میسی ته ګولډن بال ورکړل شوې وو. همداراز د 2022 کال ورلد کپ سیالیو په ټولو لوبو کې د غوره ګول وهونکې جایزه چې د اډیداس ګولډن بوټ وو د فرانس ټیم لوبغاړي کیلیان امباپي ته ورکړې شوه. امباپي د سکال په ورلد کپ کې ټول ټال 8 ګولونه وهلي دي. د دې نه علاوه د ورلد کپ د بهترین ګولکیپر جایزه یا ګولډن ګلوو یا زرینه دستانی د ارجنټینا ګولکیپر ایمی مارټینیز ته ورکړل شوه او د ورلد کپ د ځوان لوبغاړي ایوارډ هم د ارجنټینا د ټیم انزو فرناندیز ته ډالۍ شو. د سره د فوټبال نړیوال کپ لوبي چې سکالې کوربه قطر وو ختم شوه. د فوټبال ورلد کپ آینده سیالۍ به په کال 2026 کې وي چې کوربانه به یې امریکا، کینیډا او مکسیکو وي. فواد لامی، وی ای ډی وا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د بلوچستان سرحدي خار چمن د فوټبال په حواله باندې وړو کې برازیل یادېږي. خو دغه خار فوټبال لوبغاړي وایي چې دوی ته د فوټبال میدانونه نشته. عالمی نړۍ چې څومره په فوټبال باندې خپلې خرچې کوي مصرف کوي خو دلته په پاکستان کې د دغه څه صورت حال دی. د ډیور اډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان ایالت کې د فوټبال په حواله کوچنی برازیل چمن سرحدي ښار ته ویل کیږي چې دلته د فوټبال لوبغاړي او مینوال په لوی تعداد کې دي. پر خاورین او ډبرین میدانونو باندې لوبي کوونکي د دغه شاسر تعلق لرونکو لوبغاړو هم پر ملکی هم پر نړیواله کچه د فوټبال په والا نوم پیدا کړی دی. کله د پاکستان د قومي ټیم په خوانی کیپټن عیسا خان دی، کپ امریکا او نور بارنی وادونه کې بازی کوونکي کلیم را دي. تعلق دغه چمن سره د شار سره دی او پر دغه خاور او د ډبرین میدانونو باندې لوبي زده کړی دی. په چمن سره د شار کې یو سل د فوټبال کلبان رجسٹرډ دي خو د لوب میدانونه نسته. یوازې یو شخصي میدان عیسا اکیډمي په نامه دی. د نامتو فوټبال لوبغاړي عیسا خان په خپل ځاني لګښت جوړ کړی دی او دغه میدان هر وخت آباد وي او لوبي پر شروع وي او دغه لوبي کتلو د پاره د فوټبال مینوال ورته راځي. د تزايد فوټبال لوبغاړي وای چې د حکومتي بيغوري لوجې ځوانان د لوب څخه ډیر لري دي او نو د دې ته سہولیات ورکړل سوي دي. کچیر سہولیات ورکړل سي ته دغه شار لوبغاړي به پرالمي سطح هم د پاکستان نوم روښانه کړي.
منم شولین کم از کم 2022 ټیلنډ والا پلیئر اند دې سو وس فلال پاکستان ډپارټمنټ مان کې څنګه اشپش کرانه پټی پټ کې نو ټول غریبي کې مزدوري کې اس ترتیب اس قانون اس سیستم د دنیا چوس کتر کوم پیسه خراب کړي دي کم ټیلنډ منډه را روان کړی د دې 105% استعمال پاکستان په 2024 کې به ان شاء الله پاکستان په ورلد کپ فوټبال کې
انوم دې سن اولاد پاکستان هم دا رقم پلیران لري دا رقم شش پلیران لري څنګه چې مړم سایه ملک ایران دی هغه په ورلد کې دی نور داس ملکونه دی به مړ پاکستان سم دا غواړي چې د خپل دونی کوشش دونی مهنت پر پلیران او پر چمان او پر دې سره وکړي د خپل ټیم ورلد ته واسي نه تولیات راسي ډیر ګرونو نه راسي
اجي مرشد پاکستان په فوټبال کې خوښیم هیڅ سپانسر هم نشته غو ډیپارټمنټل ټیمان سیولو دی به تنخواوی او معاش به ورکاوي ودا پلیران ته ودا اوس وخت شپږ وکاله کې کوم اختلافات نو فوټبال ولر دی لیګ نست چمپیونز لیګ نست نو ټول ډیپارټمنټ اوس دا باندې مجبور دی چې ګسد خپل سپورتس میکمه ختم کړي زموږ تقریبا شل الکوان بیروزګار سوي دی په دا وجه باندې چې د دې ډیپارټمنټل ټیمان ختم سول
بلال متحد په خپل رپورت کې ویلي دی چې د پاکستان د آبادی درش په 50% ځوانان دي چې عمرونه د 15 کالو څخه تر 30 کالو پورې دي سو دا ځوانان تر ش تعلیم سیات او روزګار سہولتونو ضرورت دي او دا ځوانانو ته د لوبي زمينه برابر ولوم ضروري دي خو د چمن ځوانان وایي د حکومتي بیغوري ل عمل ودته د خپل پسندیده کل فوټبال د پاره نه میدانونه ستا او نه نور سہولیات دی وایي پر نړیواله کچه ملکونه په خپل دولت کې د فوټبال پر مختګ د پاره څه نه کوي خو زموږ حکومت تر اوسه د فوټبال تنظیم منظمه کړی نه دی او د منځنی اختلافات ل عمل ټوله د فوټبال سرګرمیان په دولت کې بند پاتې دي نعمت الله سرحدی وی او ای ڈیوا چمن
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
اوس وړاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
فرانس او امریکا لکه د پخوا پشان په اوکرين کې د روس د زورګیری خلاف اوکرين سره ټینګ ولاړ دي دا خبره د امریکای صدر جو بایدن د فرانس د صدر ایمانوئل میخوران د وایټ هاوس د دورې په موقع کړی دا صدر بایدن وی چې موږ به د اوکرين د خلکو ټینګ مرسته جاری ساتو ځکه چې دوی د روس د زورګیری خلاف د خپل کورونو د خپل بچو او د خاندانونو او د خپل ملک د سالمتیا او سلامتیا د بچ ساتلو جنگ کوي بهشکه چې د روس زورګیری ډیر خونړی شکل اختیار کړی دی صدر بایدن په واضح هټکو کې وی چې امریکای او فرانس روس لا د خپل کړو د صدا ورکولو او د پوتین د شروع کړي جنگ په باقی دنیا د پریوتو اثراتو د ختمولو پوخ نیت کړی دی صدر بایدن زیاته کړ چې امریکا یورپ سره د روس د قدرتۍ ګیس په زیاده توانایي د نور وسیلو په ورکولو امداد کوي او ورسره مونږ د خپلې صفه توانایي یورپ ته د رسولو کار هم توند کړی دی مونگ پا دی کار کی دا پرمختک دا پار یورپ سرا جخت ملگرتیا کو صدر بایدن زیاده که چه امریکی دا فرانس و امریکی تر مند دا غیر فوجی مقصدونو دا پارا دا ایتمی توانایی پا مد کی دا ملگرتیا زیادولو پوخنیت کرده ده او دی لڑکی با یو بل سر دا صفا توانایی پا مد کی ملگرتیا زیادو خاغری بایدن خپل بیان کې نور اوی چې فرانس او امریکا به د بحر الکاهل د سیمې په شمول دنیا کې هر ځای کې د محکمتیا او سلامتیا د پاره کار کوي موږ غواړو چې هند بحر الکاهل سیمه آزاده سوکاله او محفوظه وي او د جهاد رانه او د یو بل ملک د پاسه د پروازونو کې دوپ کې مکمله ازادي وي صدر بایدن اوی چې موږ د یو متحد امنناکا او سوکاله مشرق وسطا د پاره هم په شریکه کار کوو چې پکې ایران هم شامل دے دووی چې موږ د ایران خلکو سره ولاړیو او فرانس او امریکا ایران کې د بشري حقوقو وهونکو له سزا ورکولو د اوکرين په جنگ کې روس سره د ایران د امداد د مخینی وو او د دې خبرې د پاره په شریکه کار کوي چې ایران ایټمی وسلا جوړنی کی د افریقا په حوالہ امریکا او فرانس خپل کې په دې سلا شوی دي چې په ګرد د افریقا کې د حکمرانۍ او امن په مضبوطولو او د اقتصادي موقو په پیدا کولو کې د افریقانو ملکونو امداد وکړي امریکا او فرانس د برنۍ خلا د لټونو استعمال صفات وانایې کې په سرمایه کارای کولو او د مستقبل د سنتونو په جوړولو کې هم د ملګرتیا کولو فیصله کړی ده د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې فرانس او امریکا په شریکه کار کوي نو داسې مسله نشته چې دا دواړه ملکونه اوارول نشي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیدګي. تاسو نه خلو اجازه تلفه من